د نن شپې په خبرونو کې د نجونو د تعلیم په اړه د نظر بیلواله سراج الدین حقانی وایي چې د نجونو د زده کړو په مسله کې د طالبانو په منځ کې اختلاف شته چې پر معقول حل لارې باندې کار روان دی. د حل لارې د موندلو وخت لا هم څرګند نه دی. په هند او پاکستان کې د ورختونو زیانونه د دوړو هیوادونو د سرحدي کرخو په اوږدو کې سخت ورختونو د خلکو ژوند ټکنه کړی دی. واټونو کې اوبه ولاړې دي او حکومت د زیانمنو شویو خلکو په ژغورلو لګیا دی. او د فوټبال نړیوالې لوبې د فیفا سیالیو په مقدماتي لوبو کې د هیتی د ښځو د فوټبال لوبډلې د برېټانیا په وړاندې په زړه پورې لوبه کړې. هیتی لوبه بایللې خو مینهوالې ګټونکي بولي.
السلام علیکم محمد بخیر. نن چهارشنبه د جولای د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د امریکا حکومت وایي چې دوی د طالبانو اقدامات له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو پر خپلو کړنو دې له سره غور وکړي. بلخوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په خپلو کې د نجونو پر زده کړو د اختلاف پخلی کوي خو وایي چې پر معقول حل لارې باندې کار روان دی. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالدین اخلم چې د همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالدین صاحب، د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو جزئیات څه دي او سراج الدین حقانی د زده کړو په اړه مشخصا څه ویلي دي؟
شکیب سلام تاسی او قدرمنو لیدون کو ته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خپل تازه بیانونه کې یو ځل بیا دغه هیواد په تیر موقف او دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په کار ده ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو هغوی دي د انجونو او میرمنو د حقونو او د بشري حقونو په مسله په خپلو سیاستونو لسره غور وکړي. دا لومړی ځل نه دی امریکا د امریکا حکومت د بهرنیو چارو وزارت سپینې ماڼۍ څو ځله همدا موضوع یاده کړې ده. ویلي دي ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو په کار ده چې دوی د افغان میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي. ظاهرا اوس د سکاري چې همدغه موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د اختلاف یو مهم مورد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال وندان پټیل پرون په خپل خبری کانفرنس کې افغانستان ته د امریکایي چارواکو د سفر په اړه چې د دغه هیواد د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په اړه خبرداري ورکوي چې د دغه وزارت چارواکي افغانستان ته د سفر کوم پلان نه لري. پر افغان میرمنو د محدودیتونو په دوام د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د حقوقو د برخي مشري هدربار بیا د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي دي چې په خپل ارزونه کې د افغان میرمنو او انجونو د حقوقو په ګډون یو شمیر مسایلو باندې تمرکز وکړي. هغه ویلي چې په دې ارزونه کې باید د حقوق پوهانو د افغان انجونو او میرمنو په خاص ډول د هغو میرمنو چې افغانستان په بیلابیلو برخو کې مظاهره کوي باید د هغوی نظریات هم شامل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو وخت مخکې د ملګرو ملتونو له سازمانه وغوښتل چې د افغانستان سره د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې د ستراتیژۍ په اړه ارزونې وکړي او دغه ارزونې باید روان کال تر نومبر میاشتې پورې چمتو شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا پر افغان میرمنو او انجونو د طالبانو لګیدلی محدودیتونه وغندل او څرګنده کړه که طالبان د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري نو له خپلو پالیسیو دې پیل کړي.
له کومه ځایه چې دا د متحده ایالتونو او طالبانو اړوند کېږي زموږ دریځ ډېر روښانه دی. په څرګند ډول مو د افغانستان شاته ستنول چې اوس یې وینو د بشري حقونو پراخه سرغړونې او د میرمنو او انجونو څنډې تکول غندلې دي. دا به همدا شم زموږ دریځ وي. غواړم د دوو ټکو یادونه وکړم. لومړی که طالبان نړیوال رسمیت پیژندنه غواړي دوی اړ دي چې په مستقیم ډول یې په افغانستان کې د خپلو کړنو او پالیسیو څخه پیل کړي. دویم، متحده ایالات به له ډېر نږدې څاري او د اړتیا پر وخت به مناسب اقدام کوي.
د غرب په خاص ډول د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ظاهرا د اختلاف مهم موارد د ښځو د کار او د انجونو د تعلیم په شان مسایل دي. خو د چارو شنونکو په دې باور دي چې امریکا او طالبان یو بل ته اړتیا لري او د دواړو طرفونو ترمنځ تعامل موجود دی.
امریکا شل کاله په افغانستان کې وه، اوس هم امریکا علاقه مندي د افغانستان د رسمي تدری د څخ په لګتی دی او څو پروګرام لري دا د دې کار ده. اما طالبان هم تعامل غواړي لري سره، خصوصا امریکا سره، او امریکا سره تعامل وکړي امریکا پر اساسو په ځمې خانه خاندون نړۍ هم تشویقي علاقه مندي کوي.
د طالبان او د امریکایانو ترمنځ اړیکې د پخوانه هم ټینګې وې او په دې دوه کالو کې دا اړیکې لا پیاوړې شوې دي. یو امریکایي چارواکو د طالبانو د مشرانو سره هم دننه په افغانستان کې هم بهر د افغانستان ځینې لیدو کتنې کوي.
بلخوا د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په هرات ولایت کې یوې غونډې ته ویلي چې د انجونو د زده کړو په مسأله کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته، خو په وینا یې پر معقول حل یې کار روان دی.
وینو دلته ډېر دې غټه ستونزه دا را چې موږ دینه ویلو چې یو مسله اختلافي ورګرځي اختلافي بیا او د دې په خاطر چې دا اختلاف لوی نشي پراخ نشي چیرته یو څه انتظار وکړ.
سراج الدین حقانی د انجونو د تعلیم په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې طالبانو په نږدې دوه کلونو کې په انجونو او ښځو د تعلیم او کار او د ژوند په نورو برخو کې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولي چې وروستی مورد یې د ښځو د سینګارتونونو تړل دی. د بشري حقونو د سازمان د ښځو د څانګې مشر میرمن هیدر بار د طالبانو د حکومت د اقدام په اړه د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي چې دا یوازې د ورښتانو د اصلاح کولو او د نوکانو د رنګولو مسله نه ده، د شپې تو زر ښځو د کار د لاس څخه تللو مسله ده. سمیع الله جلانزی د امریکا غږ.
د افغانستان او سیمې په اړه بحث ته دوام ورکوو. په دې اونۍ کې لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کوریلا د پاکستان د پوځ مشر سره مخامخ کتلې دي. قطر هم د امریکا سره د افغانستان په اړه د نظر تبادله کړې ده. په دې اړه د پښتنو له مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوه. د خټک صاحب سلامونه او نیکی هیله. مخکې لیدې چې د امریکا او پاکستان اړیکو تر شو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر لاینحل مسلې ستاسو نظر غواړم. حقانی منی چې د نظر اختلاف شته، اما پښتنه د چې د طالبانو په مشانو کې د نظر بیلواله څه ده چې په دې تیرو څه کم دوه کلونو کې نه حل کیږي؟
ډیر مننه شکیب جان. ارز دا دی چې دا خو دوی باندې کوي تیر وارې نوی کلونو کې دوی دغه موقت حکومت او هغه پنځه شپږ کاله وو او دغه سي باندې کوي اوس بیا باندې کوي. دوی دپاره به معقول حل چې دی هغه به هر څه وي، خو د ملت دپاره دوه کاله ضایع کېدل د بچیو د ماشومانو او بیا د تعلیم مسله ده. بیا تعلیم نه علاوه جنسي اپارټایډ دی. د ځمکې په مخ یوازینی ملک دی، یوازینی هیواد دی چې کوم ځای کې بالکل ښځې چې دي هغوی صرف قبرستانونه نه دي بیل کړي، نورې هر شی بیل کړل او هغوی ژوند نه وایستلې. یعنی په خیر غوښتلو پابندي نشته، خو کار کولو باندې بندیز دی. معقول خبرې دي. دا معقول حل چې دی هغه دا دی چې ښځې باید بچی سبق ووایي، درس ووایي، تحصیل وکړي او مکتبونو ته ولاړې شي. نو هغې مخه نیول بیا د تعلیمي نظام لګیا دي رنګوي، رکال ته هم رنګوي، لګیا دي پوهنتونونه رنګوي. او یعنی یو قسم پکې تاسو وګورئ افغانستان یو داسې مدرسه جوړېږي. مدرسې خو ښه دي، مدرسې که پخوا هم افغانستان کې وي. دیني مدرسې خو افغانانو همیشه لرلې، مګر دا داسې مدرسې چې کوم پاکستان نه ورځي، چې کومو کې د جګړې والا خلک تربیت کېږي. نو دا کیسې روانې دي افغانستان کې. متاسفانه جهان خبرې ډېرې کوي خو عمل نه کوي. د دې خلاف قدمونه اوچت نه کړو، مهم ګام اوچت نه کړو.
بله خټک صاحب، را شو د پاکستان، افغانستان او د دې سیمې د حالاتو په اړه د پاکستان او امریکا اړیکې سړې ښکاري، خو د افغانستان په اړه دوی ښایي د نظر یواله ولري. ستاسو معلومات څه دي چې امریکایي او پاکستانی چارواکو په خپل وروستیو سلام مشورو کې په کومو موضوعګانو باندې خبرې کړې دي؟
ارزاده چې د امریکایي جنرال چې اوسنۍ سفر چې وو دا خو لوی خبره دا و چې پاکستان کې چې د اردو بشر دی لوی درستیز نوی چې راغلی دی پاکستان کې دا هغه سره لومړی ځلې داسې رسمي خبرې ترې وشوې چې دا پخوا نوې شوې. نو خبره دا ده چې امریکې ته یقینا په دې خبره هم تشویش وي چې پاکستان د چین او د طالبانو په منځ کې هم د پل کردار ادا کوي او یقینا چې هغوی به په دې ته خوشحاله نه وي، او ځکه چې دې کوششونو ته به امریکا تشویش په نظر ګوري چې پاکستان غواړي چې افغانستان طالبانو لاندې افغانستان شي. چې دا
اوس خو خاطر سره پاکستان هم له امریکا سره پالي، هم له چین سره پالي، او هم د روسیې سره پالي. هیڅ پته نه لګي چې کوم طرف سره پاکستان ولاړ دی. زیاتې مرستې خو امریکا نه ترلاسه کوي.
تاسو ډېر مشکل دغه دی. پاکستان خو د غرب متحد پاتې شوی دی کنه. دا خو مثلا نیپال غوندې بل هیواد نه دی چې هغه منځ کې بیا بې طرفه و. پاکستان خو طرفدار و اوس چې یعنی که اوس که روس سره خبره وي خو پاکستان غرب سره ودرېږي، خو چین خلاف غرب سره شاید چې ونه درېږي. او دا یعنی دا بدلون چې دی، تحول چې پاکستان پالیسۍ کې راځي، دا داسې دی لکه چې تاسو ټرین د ریل ګاډي پټلۍ اچوئ جوړوئ او هغه کې تاسو یعنی ترانزیشن یا داسې د گزار مرحلې داخلي نه کوي او تاسو پیچو به کې تاسو تاویږئ، نو یقینا چې دا خطر وي چې ګاډۍ د پټلۍ نه کوز شي. نو دا خطر پاکستان ته شته چې چین سره بل دوستی چې دا اوس کوي، نو د امریکای سره به د دوستۍ په قیمت کوي کنه. اگر چې پاکستان وایي چې دواړو سره دوستی کول غواړي، خو د نوې سور جنگ کې هغه اجازه نه ورکوي.
بله،
پاکستان پر ډیر مشکل انتخابونه پراته دي، او طالبانو شرم د پاکستان مناسباتو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې پاکستان څه مشوره ورکوي.
صحیح. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې د خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د ګډو اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د دغو دوړو هیوادونو ګټې او ګډې اندېښنې څه دي ستاسو په نظر؟
ارزداري چې پاکستان کې مهمه مسله داخلي مسله د پاکستان کې یو طرف ته نواز شریف غوندې، مسلم لیگ، آصف زرداری او بلاول بوټو غوندې پیپلز پارټي چې دې دواړه د سی پیک په حق کې دي، د چین سره د نږدې کېدو په حق کې دي، او د اردو نوې زامت چې دا هم د دې سره ملګری دي. مګر عمران خان او هغه سره چې په اردو کې او په بیوروکراسي کې کم ملګری دي، هغه بیا سی پیک ودرول. عمران خان چې حکومت وو درې نیم کاله، نو هغه د ولا سره وړاندې وی یو دا سی پیک یې پټه په ودرول. زه مده چې آی ایم ایف صندوقي وجهي بیروبلی هغه دلته راوستو، نو دا نوې حکومت چې شابا شریف راغله دی بیا سی پیک ژوندې کړو. او نو دا د چوکاټ کې کتا څو غوري امریکای تشویش تا. نو بیا په تاسو پوښتنه چې دوی خبرې په څه کړې وي، خبرې په دې کړې دي چې امریکا په دې خبره تشویش سرګند چې تاسو فلم سی پیک ته کې روانې او طالبان هم راولې، افغانستان هم راولې، نو هغه به غواړي چې پاکستان د دې نه لاس واخلي، ځکه چې پاکستان بیا آی ایم ایف نه قرضې غواړي، مشکلات دي. نو دا داسې دي چې پاکستان لپاره رښتیا
لار ورکه ښکاري،
لار ورکه یو ډیر مشکلات، اقتصادي مشکلات هم دي او داخلي سیاسي مشکلات هم دي. که تاسو کلی بلنکن دا خبرې هم کړې دي چې پاکستان کې یعنی موږ خو ډیموکراسي زمونږ ګډه موضوع ده یا مشترک دلچسپي ده، نو هغه اشارتن داسې خبره کوي، خصوصا د عمران خان حق خبره ښکاري ده. نو دا خبره په پاکستان کې تشویش زیږي دلته چې خلکو د امریکایان چې دی هغه خواته دي. په داسې حال کې جالبه ده چې دلته عمران خان خلکو ته انتباه داسې ورکوي چې دی خو د امریکایي سب مخالف امریکایي لري کړی دی، مګر بلې خواته چې
وخت کم دی. جناب خټک صاحب، کله ما غوښتل چې د پاکستان د داخلي بې ثباتیو په اړه پوښتنه وکم، اما که فرصت په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته بیا زحمت درکو، اما ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې له بوختیا سره سره د نن په خبرونو کې حاضر شوي. کور مو ودان سه،
کور ودان،
خیر اوسه. د پاکستانی پاوڅ هغه بیان چې د هیواد کې مشت افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري، افغان کډوال اندېښمن کړي دي. کډوال وایي دوی د همدې نام نه لامل خپل هیواد پریښی دی. نور جزئیات په ریپورت کې.
د غزلمای د ننګرهار ولایت او له تیری یوې لسیزه همدلته د یو کډوال په حیث ژوند کوي. دای د میلیونونو نورو کډوالو په څیر د پاکستانی چارواکو اوسنی بیان اندېښمن کړي او وایي خپل وطن یې د همدې ناامنۍ له لاسه پریښی او دلته یې ټول عمر په مزدوري کې تیریږي.
زما اوزل د کاروبار د زده د فرین یو د چارجر یو موبایل کاروبار کوم، نو زه خپل کار ته ټیم ورکم کزه د شتګردی و زه د شتګردی ته پالې کینو کچې سار چیز مونږ راشو مونږه خبرو دنی وزګار، نو د شتګردی بسو د پاکستانی چارواکو هم معلومات شته چې افغانان دلته سکار روزګار ته راځي څه کاروبار کوي، نو زما په خپل نظر چې دا خبره چې پاکستانی چارواکو کړي نو زه دا په کلکه ردوم او دا کار د افغانان نه کوي. خو پاکستانیانو مونږ ډیر خوشحاله یو، مونږ ته ډیر ښه نظر کوي لکه د خپلو ورونو.
پرون سپینې ماڼۍ هم د پاکستانی چارواکو د همدې بیان په غبرګون کې ویلي وه داسې هیڅ نښې نشانې نشته چې افغان کډوال دی په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو کې لاس ولري. د چارو ځینې کارپوهان هم دغه بیان ناسم یادوي او زیاتوي تر اوسه هیڅ چا او هیڅ نړیوالې ادارې دغه ډول بیان نه دی ورکړی.
په خپله باندې د پاکستان ځینې وزیرانو په خوا چې کوم د سفران وزارت ته د هغې عبدالقادر بلوچ ماته هدي کې دغه خپله دا پوښتنه کړې وه، هغه هم چې داسې شواهد نشته چې افغان کډوال دی په یو منظمه جرایمو کې یا نورو جرمونو کې یا ترهګرۍ کې ملوث وي. یو ان سی آر د افغان کډوالو ادارم کله مغیدا تایید کړی نه دی، داسې خبرې رپورټونه کړی نه مخکې شوی دي، نو لکه عمومي په بیان کې کوم ذکر شوی دی. البته که د مشخص یا چې وی چې دا کس دا کس دا کس دا ډله نو بیا خو به خلکو سره اتفاق کړی ګومان نه کوم، او داسې بیان او دا فطري خبره ده چې داسې بیان راځي د فوج د مشر لخوا او په پاکستان کې په ملينونو افغان اوسم جون کې په اړه باندې ضرور دا منفي اثر کوي. او بل دا چې کوم دلته بیا ادارې دي د پاکستاني هغه ته یو میسج زی چې د فوج د مشر فوج سدي یا د فوج فوج سدي نو دا به خلک سم بیان نو.
په ملينونو افغان کډوال د پاکستان په یو شمیر سیمو کې لوتيرو درو یا څلورو لچې زرايسي ژوند کوي. په تیر کې د دې کډوالو پر ضد وخت نا وخت د پولیسو او امنیتي ارګانونو له لوري عملیات هم شوي. د بشري حقوقو فعالان تر دې بیان وروسته بیا هم د ورته عملیاتو ویر څرګندوي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
بیا خرغلاست په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې موسمي بارانونو هند ته سخت زیان ورساوه. هندي چارواکو اضافي اوبه په سندونو کې خوشي کړي چې گاونډي هیواد پاکستان ته وبهيږي. دا یو عادي پروسه ده خو پاکستان کې لوړاندې سخت بارانونه شوي او دغه هیواد یې ځپل ده.
پنجاب ایالت کې د هند او پاکستان پولې ته سیرمه د بهکوین په کلی کې پاکستانیان په هند کې د مونسون د سختو بارانونو اغیزې احساسوي. د سوتلج سیند سره نږدې نارنجي بیرغونه د سیلاب ځپلو ځمکو تر څنګ سړک په نښه کوي. د انجن په واسطه د ژغورنې کښتۍ په سیند کې د ترانسپورټ یوازینی وسیله ده چې د معمول د 9 میټرو نه تر 11 میټرو پورې نږدې 15 میټرو ته پورته شوي.
دلته راغلی یم چې خپل مسیب وزم. دوی هم د دې کلینا استل شوي دي.
که څه هم په دې سیمه کې سخت بارانونه وشول، د سوتلج په سیند کې هغه وخت د پاکستان خواته اوبه ډېرې زیاتې شوي چې هند د مونسون یا موسمي بارانونو له کبله اوبه پرېښودي. دا سیند د 1960 کال د یو تړون په اساس د ګاونډیانو ترمنځ شریک شوی دی. دا چې ځای خلک نشي کولای چې په دې اوبو کې خپلې کښتۍ په خوندي ډول وچلوي، ځکه د جګورنې کښتۍ په ورځ کې 100 ځله د خلکو او سارویو د ایستلو لپاره کارول کیږي. د سیند په اوږدو کې د ګټی کلنجار په کلي کې فصلونو ته اوبو زیان رسولی دی.
دا داسې ده لکه چې یو چا زما ژوند واخیست.
په هند او پاکستان دواړو کې د مونسون سخت بارانونه په مکرر ډول کیږي، ځکه چې کارپوهان وايي په دې سیمه کې د اقلیم د بدلون اغیز لیدل کیږي. په سوتلج کې دا وخت سیلابونه د 1980 کال راهیسې تر ټولو بد او غیر عادي دي.
سیلاب معمولا د اگست، سپتمبر یا اکتوبر په میاشت کې راځي، خو دا ځل په جولای کې راغلی. زموږ لپاره دا خورا غیر معمولي وه. مونږ د دې تمنه لرله. مونږ د بارانونو سره سره دا تصور نشوای کولای چې دومره اوبه براشي.
سارون کې باید خلکو د ژوند او سرچینو د جګورلو لپاره باید کلی د هغه سیمونه چې د سندونو په غاړه کې پرتی دي لری شي. خدا دومره آسان کار نه دی.
مونږ بدل ته ژوند وکړو او هم دلته به مرو. مونږ بل ځای ځمکه نه لرو. مونږ هیڅ ځای نشو تللای.
دا اوس مهال زیاتره استل شوی بیرته راستانه شوی او بیرته خپل کارونه پیلوي. خو لکه څنګه چې د مونسون بارانونه دوام لري په هند او پاکستان دواړو کې په خلکو اغیز کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې د هندي سمندرګي سیمه هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سفر دوام لري. نوموړي د سه شنبه په ورځ په تونګا کې د امریکا لمړنۍ سفارت پرانیست او نن چهارشنبه په نیوزیلند کې په لیدونو کتنو بوخت دی. بلینکن د جنوبي آرام سمندر هیوادونو ته د چین د پنګاونو په اړه خبرداري ورکړه ده. په دې وروستیو کې د سیمه کې د چین مرستې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ بلینکن د امریکا او هالند د لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه ننداره کړي چې د فوټبال وال جامپر د بریلی کېدو په مخاطر سره کیږي. له نیوزیلند روستا بنکن استرالیا ته ځي. د چین او روسیې استازي د شمالي کوریا د بریا ورځې د منځلو په مراسمو کې برخه اخلي. د شمالي کوریا خبری آژانس نن چهارشنبه د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو انځورونه خبره کړې دي چې د هر کلي لپاره د شمالي کوریا د دفاع وزیر ولاړو. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د روسي پلاوي سفر به د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا کې ګټه وروي. شمالي کوریا د کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو ورځ هر کال مانځي. دغه جګړه په 1953 کال کې د وی هوکړې د لاسلیکولو پراتې کې خاتمه شوه. امریکا کې یو قاضي د هغه امریکایي سرتيري پوزي محاکمه لغوه کړې چې په افغانستان کې لخپل پوسټي بهر وتل او طالبانو نیولاو. باوبرګډال په 2009 کال کې طالبانو برمته کړ او 15 کال وروسته بیا د طالب زندانیانو سره د تبادله اعتراض کې خوشې شو. په واشنگتن کې قاضي ویلي کوم پوځي قاضي چې د برګډال قاضي یې سړنه نه دی کابل چې د مهاجرت د قاضي په توګه حکومت ته د کار مندل غوښتنه افشا کړې نه ده. د ګټو تضاد رامنځته کړي. برګډال قاضي زیاته کړي چې یو مناسب کس کولای شي چې د پوځي قاضي د بې طرفۍ پوښتنه مطرح کړي. د امریکا لمړی میرمن جل بایدن په پاریس کې د ملګرو ملتونو د کلتوري او تعلیمي ادارې مرکزی دفتر ته ورغله او د سازمان ته د امریکا د بیرته ستنیدو زیری ورکړه ده. په موخه په دې اکلا د امریکا هغ د خبريالې انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه ده.
سلام پاریس او سلام یونسکو. ولسمشر جو بایدن 15 کال وروسته لدی چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ متحده ایالات له یونسکو نه وېستو د ملګرو ملتونو په دغه کلتوري اداره کې د دې هیواد د بیرته شاملې دوه پر مهال د خپل خوخي سفیر وټاکله.
I was honored to join you
today. زه ویاړم چې نن له تاسو سره یو ځای شوم ځکه چې مونږ د نړیوال همکارۍ او سولې لپاره زموږ د ژمنتیا سمبول د متحده ایالاتونو بیرغ پورته کوو. متحده ایالات ویاړي چې د یونسکو سره د غړي هیواد په توګه یو ځای کیږي.
The member state of UNESCO.
امریکا وروسته لاغه یونسکو څخه وتلې و او دغه ادارې د اسرایل په مخالفت تورنه کړې و چې دغه ادارې فلسطین د غړي په توګه ومانه. فلسطین د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی هیواد نه دی. د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساينسي او کلتوري سازمان په ټوله نړۍ کې 1,155 ځایونه د کلتوري اهمیت لرونکو ودانیو په توګه پیژندل دي چې لاغه جملې نه د بیت لحم لرغونی ښار دی چې په تخنیکی توګه په اسرائیل کې دی او د یونسکو لخوا د فلسطین په نوم شامل شوی. د امریکایي یهودانو یوې مهمې کمیټې امریکا غاک ته وویل سره له دې چې د یهودي کلتور او یهودي دولت د نه پیژندلو په اړه اندېښنه لري خو دوی د یونسکو سره د امریکا د بیا یو ځای کېدو لپاره د متحده ایالاتو د پریکړې ملاتړ کوي.
یونسکو یوه مهمه اداره ده، نیمګړتیاوې لري، همدارنګه د ملګرو ملتونو نور ادارې هم لري. خدا واقعا مهم کار کوي او دا د نرم ځواک یوه وسیله ده. د نرم ځواک د کارولو یو وسیله ده چې امریکا په دې اداره کې نوي نو په دې معنی چې نور د متحده ایالاتو سیالان او مخالفان کولای شي په هغه میز راټول شي. په ټول نړۍ کې په ځانګړې توګه د مخ پر ودې نړۍ کې کلتوري پروګرامونه، ساينسي تبادله، تعلیمي پروګرامونه کې په داسې طریقو کې برخه واخلي چې متحده ایالات به نشي کولای.
د یونسکو په نورو میراثونو کې د اتنز علي اکروپولیس په شمالي ایتوپیا کې د لالیبیا لوی لرغونی دبرینې کلیساګانې او د چین لوی دیوال شامل دي دی. او د اوکراین د بندري ښار اودیسا تاریخي مرکز ساکال د یونسکو د میراثونو په لیست کې شامل شو چې په روانه میاشت کې د روسیې توغندیو د دې ښار لوړه کلیسا په نښه کړه.
یوازې په اودیسا کې په همدې شپه شاوخوا 50 ودانۍ زیانمنې شوې دي چې 15 د معمارۍ آثار دي او یو تاریخي مرکز دی. یو نړیوال میراث دی چې یونسکو یې د خوندیتوب مسؤلیت اخیستی دی.
د یونسکو عمومي رئیس وایي اوس چې امریکا بیرته د دې ادارې سره یو ځای شوه د دې ټول کلتوري وزن د وړلو درون مسؤلیت کې د یونسکو سره لویه مرسته ده.
ان سی تان د ډیویژن
د اختلافات او شخړو او د انسانيت په وړاندې د متوجي غوښونو په دې اثر کې مونږ نن خپل اتحاد بیا پیاوړی کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو بیرغ به یو ځل بیا د پاریس په اسمان ورپیږي.
د سیشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو بیرغ د رڼا په ښار پاریس کې د یونسکو پر مرکزی دفتر اوچت شو. برېښنا مرخله د امریکا غا آشنا تلویزیون واشنگتن.
د خوځو د فیفا د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هیټي لوبډلې د برېټانیا په وړاندې یو پزړپوري لوبه کړې ده. هیټي لوبه بایلل خومینوالي موافق نه دي او اصلي ګټونکي د هیټي لوبغاړي بولي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د انګلستان د ټیم لخوا د جورجیا سټینوی د پینالټي په وهلو سره وکول شو چې د هیټي د ټیم په وړاندې خپل ټیم ته بریا ترلاسه کړي. هغه په دې ډول سره د فیفا د نړیوال جام په تورنمنټ کې خپل ټیم ته یو تاریخي بریا ترلاسه کړه. د لوبي وروسته په مطبوعاتي کانفرنس کې د انګلستان د ټیم روزن کې سرینا ویګمن ومنله چې دا د اروپا د اتلانو لپاره یو ستونزمن پیل و.
دوی ډیره عالی لوبه وکړه. ډیره ښه لوبغاړي دي. لکه څنګه چې ما وویل، ښه لوبغاړي دا په دې معنا چې ښه منډه وهل او په لوبه کې خلاقیت د یو ښه لوبغاړي مهارت څرګندوي. په دې تورنمنټ کې زموږ د ټیم ټول لوبغاړي په خطو کې وزلیدل. هغه نن شپه لوبه ډیره ښه وکړه او د خپل ټیم له بریا ډیره خوشاله دي.
دا ایتي د ټیم د فایل لوبغاړي تبیتا جوزف امریکا غکتور ال چې د هغه ټیم د ماتنه ډیر څه زده کړل.
مونږ باید ډیر پاسونه جوړ کړی وای. په مناسب وخت کې مو شاتون اخیستی وای. د فرصت په وخت کې مونږ باید شوت کړی وای. زه فکر کوم چې د راتلونکو لوبو لپاره به مونږ په دې کار وکړو ترڅو لوبه وګټو. ځکه چې مونږ غواړو شپړسم پړاو ته ورسیږو.
امریکا غږ د هایټي د ټیم دی ویلو بغاړي نه وپوښتل چې د لوبې د بایللو سره څه احساس کوي.
زه فکر کوم چې مونږ مایوس یو. مونږ له لوبې د نتیجې نه خفه یو. خو زه فکر کوم چې مونږ سخت ولوبیدلو. مونږ یو څه مثبت کارونه هم تر سره کړل. خو خیر، مونږ خپل ماتې منو او مخ په وړاندې ځو.
مونږ د هایټي د ملي ټیم د روزن کې نیکولاس ډیپلینا پوښتنه وکړه چې د خپل ټیم د فعالیتونو په اړه ارزونه وکړي.
موږ په دوامدار توګه پرمختګ کوو او دوی په هیګي چې دی وګړه لوبغاړي په توګه څنګه د لوبي په میدان کې وزليږي. نو موږ به پر راتلونکي لوبه کې په دې شی لانور هم تمرکز وکړو.
درنو دوستانو، پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. سوشل میډیا وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانې لینا روزوي د کټه سوړی شه د نن ورځې د پښتو خبرونه متنونه او همدارنګه ویډیوګانې وګورئ. کولای شئ د امریکاک ویب پاڼې ته پښتو view.com ته مراجعه وکړئ او د نن ورځې ویډیوګانې هم په څو شیبو کې د امریکاک پر ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. دینا جانې سلام، تاسو ته بخښنه غواړم. مالکس مقدمه ورکړه د پښتو خبرونه په اکلام مهرباني پروګرام تاسو ته سپارو. په دغه خبرونه کې کوم مطالبه ته ځای ورکړل شوی ده؟
بله، با تشکر از شما. با سلام به بیننده ها و شنونده های برنامه های تلویزیون آشنای صدای امریکا. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه که با تحولات افغانستان و جهان همراست و از صحبت های مرتبط به وضعیت زنان. امیدوارستم تا چند سالی دیگه با ما باشید و این ساعت بعدی برنامه را هم مشاهده کنید. در گزارش های این ساعت برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا، دیدبان حقوق بشر از همان کننده ویژه سازمان ملل متحد خواسته است تا در ارزیابی مستقلش در مورد اعضای افغانستان با حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران اولویت بدهد.
سیلاب ها در چند ولایت در افغانستان باعث تلفات و خسارات گسترده شده و آمار تلفات ناشی از این سیلاب ها که شامل کودکان است به بیش از 40 تن افزایش یافته است. و ایالات متحده بعد از 5 سال دوباره با سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو پیوست.